السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې دریمه د 2022 میلادي کال د نومبر 23 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله زنوري اس نوري د دې ساعت په خبرونو پیلوم. طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي دا امبولانسونه یې په 6,000,000 باندې 4,50,000 ډالرو اخیستي چې د عامې روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو 20 کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډیر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغه مړه شول چې لیونو سپو وداړل. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو وش کې شاوخوا 100 تنه لیونو سپو داړلی دي چې له امله یې 1 تن په میزان ولسوالۍ کې او بل په کاکړانو ولسوالۍ کې ساور کړی دی. طالبانو نه دی ویلي چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي، خو د عامې روغتیا د ریاست او د زابل د ښاروالۍ په وینا یې د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی دی چې لیوني سپي ووژني. ټاکل شوی سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي، په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې، مهمات او هوایي دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگټن له اوکراین سره تر اوسه د 19.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کړي دي. د اروپایي پارلمان پر وی پاڼې پرون سایبر برید وشو. د دې برید مسؤلیت روسي پلوه هکران واخیستی دی. د اروپایي پارلمان استازو وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې ماسکو د ترهګرۍ ملاتړی دولت وباله. د اروپایي پارلمان مشر روبرټا میتسولا په ټویټر ویلي چې د اروپایي پارلمان پر ویبپاڼه یو پیچلی برید شوی دی. لویدیز پخوا هم روسیه تورنه کړې وه چې سایبري بریدونه کوي. اروپایي پارلمان په وروستیو میاشتو کې ویلي وو چې دوی په دې هڅه کې دي چې د خپلو کمپیوټرونو دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې که طالبان بیا په پراخه پیمانه په عام محضر کې د شرعي حدودو تطبیق ته مخه کړي، نو د نړیوالې ټولنې له پراخه غندنې سره به مخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban د لاس او پخې د پری کابلو او په عام محضر کې د سنگسرولو پوشان بیرحمانه او افراطی اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
طالبانو د ویونی پترس کې دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي. د امریکا په خوانی استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد وایي طالبان هغه جدي تیروتنه تکراروي چې ناوړې پایلې درلودلې دي.
Taliban are making some serious mistakes.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي.
د ماین پاکۍ د یوې محسې په وینا په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مواد تر اوسه د ماشومانو په وړاندې ستر خطر بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د افغانانو لپاره د آغا خان د پراختیایي بانک سره د وړو پورونو توافق لاسلیک کړی. دا وړو پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي.
دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په تیرو 20 کلونو کې ولیدلې مؤثرې نه ولې.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې او د فوټبال د نړیوال جام له لوبو مو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. طالبانو د یوه اونۍ په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په مترکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخه خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چې نه غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي، اسوشیټډ پریس اژانس دومره وویل چې د تورن او کسانو عمرونه د 29 کلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده تیر اونۍ خپل قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخیم رستیالی پاتریشا گاسمن صدر رډو ته وویل که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلې دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خبر شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاری شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی توپ دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصول او تر سورې لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړي دوره کې، یعنی له 1990 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دود څخه باندې 15 میاشتې په تیریدو سره د افغانستان د اصول لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تیروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تیروتنې دي چې په وروستیو 3 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2020 میلادي کال د فبروري په 20 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټولو امریکایي ځواکونو ته لار هواره شو، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل اجمل انوړند کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان د په باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې 3 لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
طالبان آر میکینګ سم سیریس مستیکس.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نشي هوارولی چې هغه یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغه هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکي انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډیر مخالفین وای چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو داسې حکومت رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلیدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې یې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهې د تړون لمخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیایي بانک سره د وړو پورونو یو توافق لاسلیک کړی دی. د دې له مخې به د افغانستان دننه خلکو ته له 25,000 افغانیو نیولې تر 3,00,000 افغانیو پورې قرض ورکوي چې دا پورونه به بیا میاشت په میاشت لږ لږ بیرته سپاري. دا واړه پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. د اقتصادي چارو له کارپوه نصرت وفات څخه به واورو.
کوچنی قرضی نشی کولای چې د افغانستان د خلکو ستونزې اوارې کی. دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سی، ولی قرضی متاسفانه موږ په تیرو 10 کلونو کې ولیدلې ماسره نه ولی، او دغه کوم مرسته چې اوس دی آغا خان د انکشافي بانک له طریق نه اجرا کیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا ورکول کیږي، دا مختص دي د 2 ولایتونو د لپاره، 5 ولایتونو د لپاره. او د افغانستان ستونزې تر دې 2 برابر ډیر زیات دي او دا یوازې په د 2 ولایتونو کې نه دي. نو موږ هیله مند یو چې هر هغه کوچنی اقتصادي حرکت هم چې په ټولنه کې د مثبت تغییر لامل کیږي د دې د پلیکولو لپاره لاره هوار سي.
وفصب د دې پروګرام لمخې خلک باید بیرته د پیسې ورکړي، یعنی خلک بیرته مجبور دي چې پیسې ورکړي. دا ممکنه ده چې دا پورونه بیرته په دې شکل باندې په دغه حالاتو کې د افغانستان وسپارل شي؟
په اوسنی عصر کې دا چې دا برنامه به بریالی سی کنه. یو هغه خو دا د شرط دا دی په دې قرضو کې چې دا هغه وړو کاروبارونو یا شرکتونو ته ورکول کیږي چې د ښځو له لوري مدیریت کیږي. او موږ تاسې ګورو متاسفانه ښځې اوس نه په افغانستان کې اقتصادي برخه کې فعالیت لري، نه په سیاسي برخه کې لري، نه په ټولنیزه برخه کې لري. نو له دې ښکاري چې شاید ونشي کولای دا برنامه کامیابه کی، ځکه دا د ښځو په فعالیتونو پورې وابستګي لري.
د دې پورونو د ورکړې تضمین څرنګه ممکن دی؟ په افغانستان کې دا ډول پورونو ورکړه ستونزمنه نه ده؟
د تضمین موضوع متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم کوم بانکونو چې د برک په نوم باندې یا نورو په نوم باندې د قرضو په برخه کې، یا حتی همدغه فرست مایکرو فایننس بانک چې وو، دوی هم فعالیت درلودو وینې سو کولای چې موافقه وسیږي. دلیل یې دا و چې یو خو افغانستان سنتي ټولنه ده، او موږ په د اسلام له نظر نه سود یا انټرست دا حرام ده. نو په دې خاطر باندې هم خلک زړه نه ښه کوي چې قرضې واخلي. او بل دا دی چې د وزارت مالی د یو مامور پایس باندې چې یو 15 ورځې هلته ما تیرې کړې، اکثره دغه شرکتونو بیرته چې د کال په اخره کې خپل د ټکس راپور ورکوو، د زیان یا خسارې راپور ورکوو، او دا یې اداد لرله چې وینس کولای چې خپلې قرضې بیرته راټولې کړي، یا حتی د تضمین د اخیستلو باوجود هم دوی بریالي نه وو، وینس کولای چې خپلې قرضې ترلاسه کړي. نو بنان دا به یو لوی سرخوږی، او زه فکر نه کوم چې دوی دی وکولای سي په اوسنۍ شرایطو کې بریالي واوسي.
د اقتصادي چارو په نصرت وفاو چې د اغا خان له پرختي بانک څخه افغانان ته د وړو پورونو د اغیزو په اړه چې آیا دغه پورونه به د افغانانو د اقتصادي ژوند لخه کې دوه سره مرسته وکړي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دا لوبې په قطر کې د اکشن بي پورس پیل شوې چې پای لوبې به د دسمبر 14 وي. د لومړۍ ورځې پرته چې یو لوبې پکې وشو تر اوسه مهال ویش سره هر ورځ څلور لوبې ترسره کیږي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 12:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړ شي، او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپل کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې وو ګول وکړه. د اکشن بي پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري، د بل پړاو تک به خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پروند جرمني ماتې او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نشکاري ده. له اتو ګروپونو په شپاړس لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي، او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنې شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنې شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي.
په افغانستان کې دننه هم یو شمیر د فوټبال مینوال د قطر جام لوبې له نږدې د تلویزیونونو له پردو انګوري. دوی وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم په نړیوالو سیالیو کې وګوري.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. خی د مینوالو همدا مینوی چې په کابل کې د کابل سٹار په نوم دی او هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغه تغټ سکرین لګولای او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمی برابر کړی دا خو خی د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري پیات هوټل کې د سیالیو للیدو محروم وي دوی بیا په خپل کورونو کې په ټلویزیونونو د لوبي ګوري او وی للیدو یو شی بخوند اخلي د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن آزادی رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډلیز توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادی توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولیګو چې یو ټیم په لوی وي
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات تر ته کم احساس کیږي هغه د برق نشته دي چې زیات وخت پر شاو کیږي او نه
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي د فوټبال افغان مینوال وی د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې دوه دیرش لوبډلو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو ویشل شوې دي په دې نړیوال جام کې په نهه ویشت ورځو کې ټولې څلور شپېته سیالۍ ترسره کیږي د فوټبال د تنظیم نړیوالې ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 200 میلیارد ډالر لګول شوي چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی دې سیالیو ته د نړۍ له لر او بره سلګونه زره مینهوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي د فوټبال نړیوال جام په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتلولي فرانسې ګټلې وه خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي
له خبرونو ور اخوا
د ماین پاکې د یوې محسسې په وینا په افغانستان کې ماینونه او ناچاودي مواد تر اوسه د ماشومانو په وړاندې ستر خطر بلل کیږي مخکې له دې چې په دې اړه واورې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د شکر گزاری د ورځې لمانځنې او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول په لیکنه کې ویل شوي چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزاري له ورځې سره بللتیا ته اوربلل شوي وو د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کیږي خو د لیکنې لیکوال وایي ډېر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړی امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تر یوې لسیزې زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینیر په توګه کار کړی دی واشنگتن پوسټ ته ویلي هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي هغه ویلي په افغانستان کې خپلوانو او دوستانو پسې خپه شوی دی یو بل افغان ویلي افغانستان کې فلم مرغانو خو چای غوښه نه خوړله یو بل کډوال بیا ویلي چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزاري د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي لیکوال د دې مراسمو دی یو کوربل قبل ویلي دی یو هیواد له کلتور سره آشنایی دی یو ورځې کار نه دی او یو ان تدریجي ان پروسه ده په کابل ښار کې څلور سوه لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي څو خلک پکې اذان واوري په دې اړه هندوستان ټایمز ورځپاڼې د فرانسې خبري آژانس راپور خپور کړی دی په لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو مسولانو تازه ویلي چې څو سوه دوکانونه او تشې ودانۍ په جماعت بدلې شوي څو خلک وکولی شي په جماعت لمونځونه وکړي راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره سم په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې حضور کمرنګه شوی دی تر دې مخکې یو شمېر طالب مشرانو ویلي چې بدلون کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی خو په دې وروستیو کې طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی د طالبانو د حکومت ځای چارواکو تازه په تخار، بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلو که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته د دې په وینا پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي. ازادي راډیو اوري. ماینونو او ناچاو د موادو په افغانستان کې په ځانګړي ډول ماشومان له خطر سره مخامخ کړي. د ماین پاکي وایي اداره وایي یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره اوسپنې راغونډوي چې ډېر کله له ماینونو او ناچاو د موادو سره مخامخېږي. نور په دې رپورټ کې
د یولس کلن احسان الله یو لاس د یوې ناچاو د سرګلولې چاودنې غوڅ کړی دی. د فرانس پر سرجنټ ویل چې همزول یو سره لوبې کولې چې چاودنه وشوه. د احسان الله اکا ګل خان وایي چې د ماینونو او ناچاودو موادو ډیر ګواښ ماشومانو ته متوجه دی.
ماشومان لپاره ډیر خطرناک دي. ډیر ځله لیار ته ځي مدرسې کې ځي ورته بل خطا موږ هم شپ کوټ کې نه ځي بل خطا کورونه کو ډیر خطرناک دي. شوم
د ملګرو ملتو ادارې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو په ترڅ کې د ماشومانو ټپي کېدو ته ډیره اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سش کال د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د وو میاشتو په ترڅ کې تر 300 ډیر ماشومان ماین وهلي یا ناچاو د مواد پرې چاودلي چې دوی یا وشلي یا ټپيان کړي دي. خو یونیسف دا اندېښنه هم ښکاره کړې ده چې شایي اصلي شمېرې تر دې ډېرې لوړې وي. د هلو ټرست د ماین پاکي مؤسسې یو کارکونکي حبیب الرحمن وویل که د ماینونو او ناچاو د موادو غم نه خوړل شي قربانیان به زیات شي.
خلک ډیر ویریږي، هلته ماینونه زیات دي او مختلف ماینونه دي. پخوانی ماینونه هم شته دي، د اوسني ماینونه هم شته، طالبانو ماینونه. نو ډیر خلک زخمیان دي، اوس هم ډیر خطر دی که چیرې دا پاک نه شي.
د هلو افغانستان د پروګرام مدیر فرید همایون وایي چې یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي چې ځینې وختونه له دې کبله چاودنې کېږي. د یوې د چاودېدونکو موادو او ماشومانو ترمنځ د ارتباط یوه کړې ده. موږ دوی ته د اوسپنو راغونډوونکي وایو. دا ماشومان اوسپنې راټولوي چې له بده مرغه داسې پېښې رامنځته کېږي. ملګرو ملتو په افغانستان کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ماینونو او چاودېدونکو موادو غم وخوري چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو ته د زمينه برابر شي چې دوی د هر راس ماینونو او ناچاو د موادو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت ته شمول جوړ ول سوالي د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته باندې سلام وایم. بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستې چې راغلي دي ډېر سخت ولوب دي خوشاله ده. زه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نو نور مش فاده سمور دا اله کوو چې له دغه اطرافي ولسواله سره ځکه چې حالت هغه غرمي شي دي یا لارې هم بندیږي نور هم کومک وکړي موږ به ډېر خوشاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو اوس په کې نه څه دیواره نو دا هم باید کومک وکړي. تداور وکړه چې زه په خپل پېښل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. دا چې وخت راغلی دی چې موږ په خوراک په اوبو پورې ډوډۍ اټام خوللای دی نو دا چې په زر هاو خلک نورم ما تر ما ډېر مسکینان تر نور خلک ډېر وي. استاد فدا هیله ده چې تاسو دا موږ پیغام د نړیوالو غوږ ته ورسوي. ډېر مننه.
السلام علیکم نیهار ولایت لالپوری ولسوالی نه درته تماس کیم. بعد سلام مجا درخواست دی د افغانستان خلکو سره څو فلمونه روان دي. اب ګوانډي ملکونو کې او ام د اروپای مملکو کې چې د ګیرونو کې چې څوک په تاونو کې چي نړیواله سم درخواست کوي چې پاکستان دی موږ پښتانه دي موږ په پښتانه زموږ ورونه دي کو نو ملکونه دي باید بشر دې څه خواسته باید چې وشي زمنګ ورونه بالکل یو ځای ته تګ را تګ نشي کولای چې لاکي انت دې زمونه و سره کې یو خواران سره شو دي غلا او په پوره باندې و تړل او خواران یې ملکل او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت دا درخواست کوي چې د زمونه مخونی چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کوي فارن خپل کاروبار او ځنته جوړ شي. افغانستان یو ځای تم ظلمونه کوي خو د افغانستان خلک لا چاوسه ډېر ظلم زیاتی کوي. نړیواله هم دا درخواست دی، د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی، دا کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي وایي چې دغه ظلم نه اخلاص دی او دغه ظلم ته د پای ټکی کېږي. وسلام ګلدي نړیوال.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.